نشست هایی که در قطر در حدود 2 سال شده فایده نداشته و اکنون احمد شبرج با شما سلام و خوش آمدید.
مصطفی صدیقی مننه لکه څنګه چې تاسو یې سیمیسونه ولوستل. د ازادي راډیو د دې سر د خپرونې اوریدونکی هم کولی شئ چې موږ ته یې سیمیسونه راواستوي، او خصوصا د سولې د خبرو په ارتباط چې د خپرونې په وروستیو کې به یې وروسته تاسو ته ولولو. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم نیولی شي. وړاندې مو په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې دالي شورا د یو شمېر غړیو له غونډې خبرو. خو لومړی به خبرونه له نجیبې زمان څخه واورو.
سلام. په سر کې پام وکړئ، د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په قطر کې یوې موسسې د افغانستان د سولې شورا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. د ولسي جرګې غړي وایي د بدخشان خواهان ولسوالۍ ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي، او د پاکستان صدر اعظم په یوه نادره سفر د دغه هیواد ناارامه قبایلي سیمو ته تللی دي. د خبرونو تفصیل. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مرستیال عطاالله الدین له قوله چې پخپله هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په پلاوي کې شامل دی، ویلي و چې د افغانستان د سولې عالي شورا 40 کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره ازادي خبري وکړي. بلخوا طالبان هم د وی اعلامیه په خبرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تاییدوي. ویل کېږي په دې خبرو کې به د پاکستان په ګډون د ځینو نورو هیوادونو استازي هم برخه واخلي. د ولسي جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا ازادي راډیو ته ویل له دې چې افغان حکومت هڅې کوي خو هغه سي مرستې نه دي سوي چې په کار دي. دی وایي مرستې سوي او همغږي همسته، خو دا مرستې همره نه دي چې د دې پیښې د قربانیانو ستونزې هوارې کړي. حکومت د اړتیا دا وړتیا نه لري، هیلیکوپټرې نه لري چې په مرسته یې دغې ولسوالۍ ته ورسي او خلکو ته مرستې ورسوي. د سې شنبه په ورځ د بدخشان د خواهان ولسوالۍ یو کلی د ځمکې د شویدو له کبله تر خاورو لاندې سو چې د چارواکو په خبره 238 کورنیو خپل کورونه له لاسه ورکړه. ویل کېږي 25 تنه چې 25 ښځې 22 ماشومان او 15 نارینه پکې شامل دي له هم له خاورو نه دي راایسته سوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یوه نادر سفر د دغه هیواد نه ارامه قبایلي سیمو ته تللی دی، او په وسته یې امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بهتر رامنځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د اورپکو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستاني طالبانو اصلي مرکز بلل کېږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیو په نتیجه کې امنیت ټینګ سوی دی. نوموړي دغه راز هغه 80,000 کسان چې له یوه کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې څخه وتلي و هڅول چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د پاکستان پوځ تېر کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. په نیپال کې له زورور زلزلې و اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تری تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6,200 کسان مړه سوي دي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا 1,000 اروپایان د مشهورو غرونو په مسیر کې لادرکه دي. رینسی ترینک د جمعې په ورځ په کزمندو کې خبریالانو ته وویل چې موږ نه پوهیږو په هغوی کې په هغوی څه سوي دي، شاید ځینې یې مړه سوي وي، شاید د ځینو په اړه یې فقط راپور نه وي ورکړه سوي. چارواکي وایي د ورکو سوي کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډیری دغه ګرځندویان له خپلو سفارتونو سره نه وه رجستر سوي. د فرانسې، ایټالیا، اسپانیا او هالند د ورکو سوي اتباعو شمېر 301 تنه دي، خو د آیرلینډ، کروشیا او رومانیا ټول اتباع موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه په دې اړه په دې کار کوي چې دوی څومره شمېر کسان ورک دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګاریبیشوالی یوه لویدیځ پلوه ښځینه سیاستواله له خپلې کابینې د دفاع د نوي وزیر په توګه ګمارلې ده. د ګرجستان دغه اقدام له ناټو سره د یوځای کېدو د هڅو یوه برخه بلل سوې ده. ګاریبیشوالی د جمعې په ورځ په تبلیسي کې خبریالانو ته وویل چې تیناتین کیداشلی په واشنگټن او اروپایي هیوادونو کې د باور او درناوي وړ ده. میرمن کیداشویلی وړاندې له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو په پارلماني کمیټه کې دنده ترسره کړې وه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په قطر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د استازو او طالبانو د خبرو له جزئیاتو خبرو په همدې اړه مو په پاکستان کې میشته سیاسي چارو څېړونکی سمی یوسف صاحب پوښتلې.
دا یو پرمختګ ده او ډېر مهم ځای کې ده، او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس له سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي.
د ځینو څېړونکو په وینا په پاکستان کې پښتانه ملت پال هم د سولې لپاره په نقشه کې شي.
افتاب خان دی، هغه سنیار خان دی، هغه محمود خان دی. په دې باندې بیا بلدونه ذکر کېږي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي.
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش په وینا واوري چې لا هم نږدې 15 میلیارد ډالر د امریکا مرستې له افغانستان سره نه دي مصرف شوي. دا سړی واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، او د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د ټکنالوژي په برخه کې له دوه نویو پرمختګونو تاکل شوی ده. د افغانستان د سولې عالی شورا یو شل کسیس پلاوی په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال د لیدنه د سولې رسمي خبرې نه، بلکې یو غیر رسمي ناسته یادوي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یوه جوړ شوې کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنا نه لري.
کدام کنفرانس او ورکشاپ وجود داره؟ زحمت کدام مذاکرات سوله وجود نداره.
دا یو کنفرانس ته خود سوله خبری رسمن نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسه لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل سوي وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاولا لودین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي، او د افغانستان د سولې د عالی شورا استازیتوب نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالی شورا د مرستیال عطاولا لودین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره ازادي خبرې وکړي. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالی شورا د استازو ګډون یوه غیر رسمي بلنه ده، او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم څرګندونې ورباندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی، خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بل خو د دې کانفرنس په اړه یو پوه کس د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو زمینه برابره سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به شایي په قطر کې د طالبانو له استازو سره سبا او بل سبا خبرې وکړي. دا ناسته د افغانستان د جګړو د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواروي. دا پوښتنه فریبا ظاهر د افغانستان له موضوعاتو سره له آشنا څېړونکي سمی یوسفزي څخه د مرکې په سر کې وکړه. هغه وویل
طالبان اوس پورې هم دغه قطر کې چې سبا یا بل ورځ کومې خبرې کېږي هغوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومېږي هغوی چې دا کانفرنس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کېني هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانې یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کېنوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو څه خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که څه هم دا رسمي خبرې نه دي، ولې تاسې خبر یاست چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په بېلابېلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده او مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډېر سوی دی په ځینو مناطقو کې؟ آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولی سي چې همدغه د جګړو شدت راکم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي چېرته چې جګړي وي اکثره چې دوی د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښيي خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي ترڅو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یا افغان حکومت دا خپل غواړي چې زمونږ دوی چې تاسو سره مذاکرات کوو خو تاسو له منځه وړلی شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې ووایي چې یعنې مونږ کولی شو دې جګړې ته دوام ورکړو خو دا زمونږ یو مقصد سوچ ده چې مونږ خبرو ته راځو. خو متاسفانه زمونږ چې کوم وروستي راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په وروستیو کې چې کومه غونډه کړې وه په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجیان وتلي دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. په یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د سیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري هغوی دا خبره کړې ده چې فلحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درزونه راپورته شي. بهتره به دا وي چې دا روان کال مونږ په جرګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کوم طالبان ناراضه دي او بل نخته شوي دي هغوی هم خوشحاله کړو د هغو نه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کښېنو.
سمی یوسفزی د قطر د سولې د غونډې په اړه څرګندونې کولې. ټاکل شوې ده چې سبا او بل سبا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر استازي د طالبانو له استازو سره همداراز د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له یو شمېر غړیو سره د قطر په مرکز دوحه کې خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د دې خبرو په ارتباط ازادي راډیو ته اس ایم ایس وکړئ. تر اتمې بجو مخکې ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ایم ایسونه لولو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولس پښنوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرگاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې امنیتي چارواکي د بلخ په ولایت کې وایي چې د البرز او چمتال په ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي دي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیبزی صاحب، دغه عملیات چیرته رسیدلی دي؟ د چارواکو په وینا تاسو څه معلومات ترلاسه کړي؟
شبه زم دغه اوس مهال د 209 شاین کوډ په مقر کې ما په بل خولت کې د اعتماد بخت امیر حکمران له سرپرست عبدالرزاق قادری سره خبرې درلودې. د وایل چې دغه عملیات له هغه سیمو کې پیل شوي چې ډېری له دغه سیمو څخه بل خولت امنیتي تهدید پیښو. دغه سیمې البته د چمتال ولسوالۍ په البرز او همدارنګه په نور غرنیو سیمو کې دي چې د سرپل ولایت له شیرام سیمو سره او کوشاناتو سره او همدارنګه د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ څخه سرحد لري چې د دو دو ولایتونو مخالفین کله ناکله د بلخ ولایت په ځینې ولسوالۍ حمله کوي چې په دې وروستیو کې د دوی بریدونه زیات شوي ول او په همدې منظور د بلخ امنیتي چارواکو دلته یو لړ نظمي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د طالبانو یو سیمه ییز جګپوړی قمندان هم وژل شوی او همدارنګه څو تنه نور هم ورسره وژل شوي دي. خو د بلخ ولایت د چمتال، شولګرې، کشندې، دولت آباد او شورتفي ولسوالۍ اوسېدونکي هم د نظمي له موجودیت او همدارنګه د مخالفینو له موجودیت څخه په خپلو سیمو کې اندېښمن دي او وایي چې علت یې هم دا بولي چې هم په 209 شاین قلبوده کې تردمه مسؤولنه و او د سرپرست له خوا اداره کېده او هم د بلخ ولایت پر امنیه قمندانۍ کې چې نن ورځ هم د بلخ امنیه قمندانۍ ته او هم د 209 شاین قلبوده دوه تنه کسان د قمندانو په توګه ورمعرف کېږي.
حبیبزی صاحب، تاسو د عملیاتو ته اشاره وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تیره اونۍ چې کله کندوز ته ولاړ هلته وویل چې ستونزه یوازې طالبانو نه ده جوړه کړې، یو شمېر سیمه ییزو وسلوالو هم مشکلات خلق کړي دي. د بلخ په ولایت کې څرنګه دغه عملیات یوازې د طالبانو پر ضد کیږي او کنه هلته خپل سری وسلوال هم شته او مشکلات رامنځته کړي؟
شیبه څه ته مشکل چې یو مخالف وسلوال خبرې کوي د درې ډلې موجود دي. یو خو د تاریخ طالبان اسلامي دی د ازبکستان دی چې د هغوی لخوا دلته حمایت کېږي. بل دا چې په سیمه کې هم خپل کسان وسله راخستې دي، یعنې په بلخ ولایت کې کسان هم شتون لري چې دوی له دولت څخه ناراضي شوي دي د ځینو عواملو له امله. او بل دا چې د حزب اسلامي لخوا هغه کسان دي چې امارات اسلامي تحریک طالبان هم دلته فعالیت کوي چې د دولت
مجیب الرحمن حبیب زای مننه. کونړ ته به مخه کړو. په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پانتون د شرایطو، کرهنې، کمپیوټر ساینس، پوهنې او اقتصاد پوهنځی لري او د محصلانو شمیر یې 3200 تنو ته رسیږي، خو محصلان د لیلی له نشتون څخه شکایت لري. روحله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د سید جمال الدین افغان د پانتون پر لیلی خو نږدې دوه کاله مخکې کار پیل شوی و، هغه څرنګه شو؟
مننه شبر صاحب، په دغه لیلی باندې چې دوه بلاک لري په دې باندې درې دوه کاله وړاندې کار پیل شوی و، خو اوس هم د یاد تعمیرونه د محصلینو د هڅونې لپاره نه دي چمتو. محصلین په بازار کې کوټې نیولې دي، ګران دي، د هر چا وس نه رسیږي. یو مسافر دي محصلین، بل روپۍ ورسره نشته. د دې اقتصادي حالات هم تاسو ته معلوم دي اورېدونکو ته چې څنګه دي. د افغانانو دلته یوه کوټه چې نیسي کم تر کمه په 3000 یا 4000 افغانیو باندې نیول کېږي، چې هغه کیله 3 یا 4 کسان نه ځایږي. او که غټې کوټې نو 6000 افغانیو پورې د کرایې د میاشتې. نو دا کارونه ډېر مشکل دي. د محصلینو مشکلات تر محصلین مخامخ دي. مونږ د پوهنتون د رئیس استاد میر احمد حامد سره خبرې وکړې په دې ارتباط باندې. هغه هم مني چې دغه ستونزه موجوده ده او وایي چې تقریبا 1.5% کار په لیلی په تعمیرونو کې پاتې دی او ډېر ژر به بشپړ شي. خو هغه وایي چې د بودیجې د نشتوالي له امله دوی ستونزو سره مخامخ دي. مثلا هلته د کوی کار چې دی هغه نه دی شوی، هغې باندې کار روان دی. همدارنګه د برق مشکلات دي، هلته برق نه رسېږي. په کونړ کې خپله دونه برق نشته دی چې بازار ته ورکړي یا دغه دولتي ادارو ته ورکړي. او پوهنتون لږ لرې دی، تقریبا یو دوه کیلومتره به د اصل آباد نه لرې وي، په یو بیله کې پروت دی، سینغاړه کې. یو په دوه برخو باندې دغه پوهنتون ویشل شوی، یو په سالار باغ کې دی د زراعت تعمیر او د اداري تعمیر، او همدارنګه بیا د شریعت او دغه پوهنځي چې دي د پوهنې پوهنځی دا په بیله کې لاندې پراته دي، سینغاړه کې. نو دغه مشکلات شته دی، خو هغه چې نه دي هڅه کوو چې تر څو محصلینو ته اسانتیا برابرې کړو، د برق اسانتیا هم برابر کړو، همدارنګه
انوری صاحب بخشی د مسول کسانو په وینا چې تاسو وویل یو ډول زړه نقیص خبرې وي. مثلا وایي چې بودیجه نشته او بل لورته وایي چې ژر به کار بشپړ شي. کومه خبره د ډیر تایید وړ ده؟
اصلا دغه شرکت دغه چې ورکړی دی تعمیر، دا وایي چې موږ فشار او په دې خلکو باندې چې تر څو تعمیر بشپړ کړي. دغه خبره صحیح ده، خو بیا په پاتې ورسره وایي چې چپرکټ، بستره او د برق د پاره چې کوم دغه دې اسانتیا وي، دا موږ بغیر د بودیجې نشو برابرولی. تر څو پورې موږ بودیجه رانه کړي موږ دا نشو کولی. نو په دې کې به هم وخت لګېږي، خو بیا هم رئیس وایي چې موږ دوه جنریټرې لرو، یو په اداري دغه کې برخه کې، بل په دغه بیله کې چې کوم د پوهنې او د شریعت پوهنځي دي. دلته نور د دې لپاره موږ هم د تیلو مصارف هم نشو پوره کولی، او بیا چې لیلی هم راشي دلته د لیلی لپاره هم موږ بیا تیل نه لرو. نو دوی د مرکزي حکومت نه غواړي چې زر تر زره دوی ته بودیجه پیدا کړي تر څو د محصلینو د لیلی ستونزه هواره کړي.
تر څو چې دوی مرکز ته احوال ورکوي، بیا مرکز هلته بودیجه تصویبوي، بیا دا بودیجه راځي او د لیلی مشکل هواري. د پانتون چارواکي نشي کولای چې له محصلینو سره په خپل منځ کې دغه محصلین چې د کورونو د کوټو کرایه ورکوي تر د ماقت وخت لپاره له دوی سره یو جوړجاړی وکړي او دغه مشکلات هوار کړي.
ولی کېدلی شي، ما دا پوښتنه هم ترې وکړل چې که چېرته چپرکټ نه یا نور بسترې نه، خو هر محصل چې راغلی دی د کور نه هغې ځان سره بستره راوړې ده، خو تعمیر پلا په واک کې ورکړي چې دوی ورباندې تلاړ شي. بیا وایي چې نه، دلته د برق مشکل هم دی چې برق نه وي، اوبه نه وي، چې برق باندې اوبه ونښېږي پاس تعمیرونو ته بیا هم مشکل پیدا کېږي. خو وایي تر څو پورې دغه مشکلات نه حل شوي، موږ د لیلی دغه تعمیرونه چې دي دا دوی ته په واک کې نه شو ورکولی، دوی به په بازار کې اوسېږي. دوی ته هر یو محصل ته شیبر صاحب په میاشت کې 1300 افغانۍ بدل یا عاشه ورکول کېږي، او دغه بدل یا عاشه چې ده دغه کرایانو او د دوی دغه د ګرانۍ سره نه برابرېږي. یعنې محصلین د دې له امله هم شکایت کوي، خو بیا هم دوی چارواکي وو چې موږ هڅه کوو تر څو دا ستونزې هوارې شي، خو په دې شرط چې دوی سره مرکزي حکومت مرسته وکړي.
روحلا انوری مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان خالق کوزای کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپارنې د هغو طالب قومندانانو د راتلونکي په اړه چې د امریکایي پوځي بوی برګډال د خوشې کېدو په بدل کې آزاد شوي، د امریکایي او قطري چارواکو د خبرو په ارتباط یو مضمون خپور کړی دی. ورسپارنه لیکي د دغو 15 تنو جکپورو طالب قومندانانو لخوا چې له ګوانتانامو زندان نه قطر ته انتقال شوي، د امنیتي ډاډ حاصلولو په مقصد د پنج شنبې په ورځ خبرې پیل شوې دي. د واشنگتن پوسټ په باور دا خبرې تر ډېره حده د هغه ماموریت د مودې غځولو په اړه دي چې له یو کال راهیسې مشري قطر کوي، او ورڅخه غوښتل شوي چې خوشې شوي طالب مشران باید تر نظارت لاندې وساتي او بهر ته د سفر اجازه به نه ورکوي. ورځپاڼې د ځینو چارواکو له خولې چې نمونه نه دي په ډاګه کړي لیکلي، امریکا او قطر د هغو بندیانو په اړه هم خبرې کوي چې نورو هیوادونو ته تسلیم شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د قطر د مرکز دوحې په خبرو کې قطري چارواکو د طالب مشرانو د راتلونکي په اړه یو شمېر وړاندیزونه کړي. دا کسان د هغوی له کورنیو سره په قطر کې د میلمنو په توګه ژوند کوي. واشنگتن پوست لیکي د امریکا او قطر ترمنځ د خوشیشو او طالب مشانو د څارنې توافق د روان عیسوي میاشتې په پای کې ختمیږي. تیر کال د طالبانو 15 تنه جګپوړي قمندانان د یرغمل شوي امریکایي پوځي برګډال د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان نه خوشي او قطر ته تسلیم شوي ول. ورځپاڼې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد خبرې هم راخیستې چې وایي افغان حکومت او طالبان غواړي د سولې خبرې پیل کړي، خو دواړه لوري د زور له دریزه کار اخلي. د مجاهد په باور د طالبانو او افغان حکومت دې دریزونو په افغانستان کې جګړې سختې کړې دي. تایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغان فلم اخیستونکو په اړه په جوړ شوي مستند فلم یو مضمون خپور کړی او د افغان عکاس یا فلم اخیستونکي نجیب الله مسافر دا خبره په غټو ټکو لیکلې چې وایي یو بې تصویره هیواد بې هویته هیواد دی. په دې مستند فلم کې ښکاري چې عکاسانو او فلم اخیستونکو د افغانانو د ژوند بېلابېل اړخونه ښکاره کړي دي. په دې مستند فلم کې مسعود حسیني او د هغه میرمن فرزانه واحدي او دغه راز وکیل کوحسار رولونه لوبولي او د دوی کارونه نندارې ته وړاندې شوي. تایم مجله وړاندې لیکي محسیني د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی، خو په تیرو څو کلونو کې د رسنیو او فلم په برخو کې لاسته راوړنې د زیات اهمیت وړ بولي. د مسکار پیلی او الکساندر بومباچ په نامه دوه تنه امریکایان هم د دغه مستند فلم په جوړولو کې له افغانانو سره کار کوي. سکار پیلی له محسیني سره هم نظر دی او وایي دا مهال افغانستان یو خاص او نامطمئنه ځای دی او له همدې امله هر سړی پکې له احتیاطه کار اخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماښام تر اوپورې بیا ازادي راډیو په منځني سبا دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ازادي راډیو ته ستاسو په شخ را رسیدلی ثبت شوي پیغامونه خپرو. همدارس د ساینس او ټکنالوژي دنیا لرو. په دې پروګرام کې مو د ټکنالوژي په برخه کې له دوو نویو پرمختګونو خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د نیپال د زلزلې په اړه له تازه جزئیاتو خبرو. ویل کېږي چې د نیپال د زلزلې له امله چې تیره اونۍ وشوه تقریبا زر تنه اروپایان تری تم دي او د یو شمېر اروپایي هیوادونو اتبا اوس هڅې کوي چې حکومتونه هڅې کوي چې د خپلو اتباو په برخه کې معلومات ترلاسه کړي او نیپال هم ژمنې کړي دي چې په دې برخه کې به له اروپایي ټولنې سره مرستې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی د نورستان لوما په راستولی اس ام اس کې لیکلي دي که امریکا او پاکستان شنیت په شنیت همکاري وکړي د سولې مذاکرات په نتیجه ورکړي. د د پوینا دا ځکه چې د افغانستان روان جنگ جهاد نه دی، سیاسي جنگ دی. بصیر روحانی د پکتیکا لواز خو پر اسول اس ام اس کې لیکلي دي زما په نظر د قطر د سولې غونډه ډیره ښه ده. سمسور له ګرمسیر ولسوالي پر اسول اس ام اس کې لیکي د سولې خبرې شي دي، خو خدای دې وکړي چې افغانستان ته سولې راشي. عبدالرحیم مخلص د پکتیا له ولایت لیکي پاکستان د سولې خنډ دی. عبدالرزاق د لغمان له الینګار لیکلي دي له پاکستان سره باید د سولې خبرې وشي، له نورو سره د سولې خبرې فایده نه کوي. یو بل اوریدونکی وحید الله فطرت لیکلی دی د سولې د خبرو مشي باید افغانان په غاړه واخلي. زین الله د کندهار لیکي د قطر خبرې باید رسمي خبرې وایي. په روان خبرونه کې مو اوریدل چې طالبان او افغان حکومت ویلي دي چې دا خبرې تر اوسه پورې رسمي نه دي، خو هیله ورته شته چې رسمي بڼه خپله کړي. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د سولې خبرې باید د سولې د خوشوونکو خلکو سره وشي، نه د پیسو او دولت خوشکوونکو سره. فرید احمد له پکتیا څخه لیکي بخوانی ولسمشر حامد کرزی که قطر ته د سولې خبرو ته لاړ شي شاید دا کار به مثبتې نتیجې ورکړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی یاد کړی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي دا ډیره ښه خبره ده چې ولسمشر اشرف غني د سولې خبرو ته ورځي. البته لکه څرنګه چې خبر لرو ویل کېږي او دا خبره نه ده تایید شوې، خو ویل کېږي چې شاید د قطر له خبرو وروسته ولسمشر اشرف غني قطر ته سفر وکړي. یو بل اوریدون که عبدالحمید له اوروزګان ولایت لیکلی دی د سولې خبری شی خبری دی مفید دی خو دای بیا نور نظریات هم لري البته سمس بشپړ نل وصل کیچ ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري اته بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه اورو
د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. چارواکي وایي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره آزادې خبرې وکړي. د ولسی جرګې استازي محمد زکریا سوداوی د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یوه نادر سفر د دغه هیواد نه آرامه قبایلي سیمو ته تللی دي او پوځ ته امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6200 کسان مړه سوي دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګریباشویلی یوه لویدیځ پلوه ښځینه سیاستواله د خپلې کابینې د دفاع د نوي وزیر په توګه ګمارلې ده. د بالتیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړی چې د یوه تورپوستي د مړینې په قضیه کې ښکېل وه. او د امریکا د پارلمان استازو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې پر هغو بندیزونو غور وکړي چې په کارولو سره ایران ته د روسیې لخوا اس 300 ډوله له ځمکې هوا ته د ویشتونکو توغندیو د سیسټم د لیږلو مخه نیول کیږي.
له افغانستان سره د امریکا د مرستو نږدې 15 میلیارد ډالر نه دي مصرف شوي. په افغانستان کې د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش دفتر کانګرس ته وویل چې د افغانستان په څیر په یوه کوچني هیواد کې باید دومره زیاتې پیسې مثبت بدلون راولي. امریکا په تیرو 1400 کلونو کې نږدې 100 میلیارد ډالر د افغانستان په بیارغاونې لګولی دي خو ویل کیږي چې د اداري فساد او د ظرفیتونو د کمزورۍ له امله ډیر اغیزمن کارونه نه دي شوي. د افغانستان حکومت د امریکا د پاتې نږدې 15 میلیارد ډالر مرستو د مؤثریت لپاره څه کولی شي؟ جزئیات فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ستر مفتش جان سوبکو په وینا د افغانستان لپاره ځانګړې شوې 14.9 میلیارد ډالر به د دې هیواد د بیارغونې پر پروژو مصرف سي. سوبکو ویلي په تیرو څو کلونو کې امریکا یوازې د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد په مبارزه کې نږدې 8.5 میلیارد ډالر لګولي دي، خو دا هیواد لا هم د نړۍ په کچه د اپیمو د تولید تر ټولو ستر مرکز دی. د جان سوبکو اداره سیګار د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر روزنې د شوي مصرف یادونه کړې ده او وایي چې دوی لا هم ډاډ نه لري چې د امنیتي ځواکونو ورکړ سوی رقم به دقیق وي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شمیر ډیر مهم دی ځکه چې د دغو شمیرو پر اساس امریکا له افغانانو سره د مرستې بودیجه ټاکي او پلانونه جوړوي. پر همدې اساس امریکا له افغانستانه د خپلو عسکرو او د نړیوال ائتلاف د نورو هیوادو د عسکرو د ایستلو پلان جوړوي. سیګار وایي چې په افغانستان کې د ورکرسو یو شمیرو پر اساس 3,05,000 امنیتي ځواک موجود دی چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه دواړه پکې شاملېږي او د یو کال لګښت یې 5.5 میلیارد ډالر ګڼل سوی دی. د سیګار رپورت وایي د افغانستان نوی حکومت شمنه ورسره کړي چې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې د مرستې په خاطر به نوې لارې چارې ورته برابرې کړي. د جان سوبکو اداره د امریکا د دفاع وزارت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري منابع برابر کړي او د لګښتونو شدیده څارنه وکړي. دوی همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړي چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې USAID او په کابل کې د امریکا سفارت ته باید د مصارفو د شدیدې څارنې ټول امکانات ورکړل شي. خو د افغانستان نوی حکومت د امریکا د دغو پروژو د عملي کېدو او بریالیتوب لپاره څه مرسته کولای شي؟ د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ شوی خو که چیرې اداري فساد کم نشي او د بهرنیو مرستو د لګښت سمه څارنه ونسي د دغو پرمختګونو محوه کېدل له امکانه لري خبره نه ده.
ما فکر میکنم در صورتی که ما یک سیستم نظارتی داشته باشیم و در سیستم حسابدهی درست داشته باشیم.
استاد مسعود وای زه فکر کوم که چیرې حکومت د دغه مرستو د څارنی او حساب ورکولو یو سم سیستم ولري ډیر مرسته به وکړي. پارلمان هم باید د څارنی دود زده کړي او له ملي دیده د ټولو بهیرونو څارنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارف ستر مفتش جان سوپکو پوښتنه کړي چې دا څنګه امکان لري چې د افغانستان په څیر یو کوچني هیواد کې 14 میلیارد ډالر مصرف شي خو پرمختګ ونه شي. د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي په افغانستان کې ښه قوانین سته خو د قوانینو عملي کېدل او څارنه ډیره کمزوري ده. دی وایي په تیرو 14 لسیزو کې د ګډوډۍ او عدم حسابدهۍ دود د پرمختګ لپاره لوی خنډ جوړ کړی دی. د ښاغلي مسعود په وینا د افغانستان د قضایي سیستم سم فعالیت په دې برخه کې ډیره مرسته کولای شي. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې تر هغه په پاکستان کې له دې عمله د ملت پاله ګوندونو مشران په نقشه کوي چې هغوی په پاکستان او همداراز د سیمو په هیوادونو کې سوله او سوکالي غواړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د پاکستان د قومي وطن ګوند پر مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د ځانمرګ برید مسؤلیت پاکستاني طالبان ومانه. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق له پېښور راپور لري.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي ترورستان ځکه د هیواد د ملت پاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په چارسده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. که څه هم آفتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید روغوتي وو خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او 3 نور ټپیان شوي وو. دا په 13 کلونو کې پر آفتاب خان شیرپاو 4 وسلوال برید دی. آفتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله د 1300 کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي ازادي راډیو ته وویل
دا ملت پاله سیاسي مشران په دې خاور باندې امن غواړي. هغوی غواړي چې ترهګري ختم شي. هغوی غواړي ته دا پته ده چې دا ترهګري د دې ملک کوم په ګټه نه ده. په دوه ژبانې په هغې باندې همدغه شم دی کومې چې هغه آفتاب خان دی که هغه سنیار خان دی که هغه محمود خان دی په دې باندې بیا بریدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي. دوی د سوکالۍ خبره کوي. دوی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي.
وسلوالو پاکستاني طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د 13 میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشته کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستۍ بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان پخواني پوځي منصبدار بریګیډر محمود شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
خو دا ځای چې یو نیم حمله خو کولی شي خو لکه پاکستان کې ته ګوري چې د دې عملیات نه پس دا قسمه واقعات ډېر کم شوي.
د یادونې وړ ده چې له 1300 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملت پاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د ساینس او ټکنالوژي پروګرام لرو او تر هغه وروسته ازادي اورېدونکی پروګرام چې پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس به د نیپال موضوع راواخلو. په نیپال کې لا هم د سخت زلزلې له کبله زرګونه کسان ورک دي. په ورکو کسانو کې ګڼ شمېر اروپایان هم شامل دي چې ویل کېږي دغه هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي وو. د مړیو شمېر د نیپال د زلزلې له امله تر 6000 زیات شوی دی او ویل کېږي چې شایي دغه شمېره پسې لوړه شي. فریبا ظاهر د رویټرز خبری آژانس په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې د نیپال په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو کسانو ته د مرستو لړۍ پیل سوې، ویل کېږي د زرګونو کسانو برخلیک معلوم نه دی او ورک دی. په دې زلزله کې 6250 تنه مړه سوي دي، خو ګمان کېږي چې دا شمېره به نوره هم لوړه سي. لا هم تر ړنګو سوي ودانیو لاندې سوي مړې راایستل کېږي، خو د ژغورنې ډلې نسي کولی لرې پرتو سیمو ته ورسېږي. د نیپال حکومت د ټپیانو شمیر څه باندې 4350 تنه یادوي. په پلازمینه نیپال کې ډیری نامعلوم مړي چې تر ودانیو لاندې سوي وه، په سیمه کې د ناروغیو د رامنځته کېدو او د بوی د خورېدو د مخنیوي لپاره وسوځول سوه. سیمه ییز چارواکي وایي ډیری دغه مړي کېدای سي د ګاونډي هند وګړي وي چې د کار لپاره ورغلي وه. په همدې حال کې د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رینس جی تیرینګ ویلي چې زر تنه اروپایي وګړي لا هم لا درک دي. چارواکي وایي دا سخت ده چې دغه ورک سوي کسان وموندل سي، ځکه هغوی وړاندې په خپلو سفارتونو کې نه وه راجستر سوي. خو تیرینګ خبریالانو ته وویل چې دا په دې معنی نه ده چې دغه کسان شخ سوي وي. دی وایي کېدای سي دغه کسان تر زلزلې د مخه پرته له دې چې چا ته ووایي له دې هېواده وتلي وي. د فرانسې، ایټالیې، هسپانیې او هالنډ د ورکو سویو وګړو شمېر 301 تنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره شمېر وګړي لا درک دي. بلخوا هغو کسانو ته چې په لرې پرتو سیمو کې ایسار پاته دي، په هلیکوپترو کې د خوراکي مرستو رسول پیل سوي دي. ډیری نیپالیان د دغې زلزلې راهیسې په آزاد فضا کې بدیږي، او د دې پېښې ژوندي پاته سوي کسان د زلزلې د وروسته ټکانونو له ویرې خپلو کورونو ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 6500 کورونه په دې پېښه کې ړنګ سوي یا زیانمن سوي دي. دغه سازمان وایي د نیپال د 28 میلیونه وګړو څخه 8 میلیونه یې زیانمن سوي دي، چې 2 میلیونه یې په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو، اوبو، ډوډۍ او درملو ته اړتیا لري.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
د یوټیوب د ټولنیزې ویډیوي شبکې د تاسیس 10 کاله پوره کیږي. یوټیوب خپل فعالیت د یو فلم چې زه په ژوبڼ کې یم نومې ده په خپرولو پیل کړ. دا وی پانه اوس په ګوګل شرکت پوری تړلې ده، خو له فیسبوک سره سخته سیالي روانه ده. ریوټرز خبري اژانس وایي چې فیسبوک د روان څور په لومړیو ورځو کې د خپلو کاروونکو وروستی شمېر اعلان کړ، او ویل چې اوس د ورځې 4 میلیارد تنه په دې ټولنیزه شبکه کې ویډیوګانې ګوري. څلور میاشتې پخوا یعنی د جنوري په میاشت کې د ورځې نږدې 3 میلیارد تنو، او د 2014 میلادي کال په سپتمبر کې نږدې 1 میلیارد تنو د ورځې په فیسبوک کې ویډیوګانې لیدلې دي. د فیسبوک له لورې د اعلان د ونډو د معاملو شرکتونه وهڅول، او په نتیجه کې د فیسبوک د ونډو ارزښت لوړ شو. د فیسبوک د عوایدو د زیاتېدو یو مهم علت اعلانونه دي چې دا ټولنیزه شبکه یې ترلاسه کوي. یوټیوب د خپلو لیدونکو دقیق شمیر نه اعلانوي، خو د 2012 په جنوري کې ویلي و چې د ورځې 4 میلیارد تنه دا وی پانه ګوري. لشتر لشتر له 1990 میلادي کال را پدې خو انجینران د داسې ماشینونو د جوړولو هلې ځلې کوي چې انسان ته تګ آسان کړي، خو په ایله کې له 2000 میلادي کال را پدې خو د امریکا پرمختللي دفاعي تحقیقاتي پروژې د خیالي اتلانو یا وسپنیزو سړو د جوړولو پر خاصو جامو په میلیونونو ډالر ولګول. دا جامې له یوې خوا ډېرې درنې وي، او له بلې خوا یې ډېرې انرژي ته اړتیا لرله. دا د دې سبب شو چې د اوس لپاره د دې ډول کالیو له جوړولو لاس واخیستل شي، خو کله ناکله سختو کارونو ته آسانه لاره موندل کیږي، او دا مسئله د امریکا د کارنیګی میلن پوهنتون ساینس پوهانو ثابت کړه. د دغه پوهنتون څېړونکو سټیف کولینز او اسیستانت یې ګریک سوانسکی د یوه داسې اسکلیټ په جوړولو بریالي شوي چې د انرژۍ منبع ته اړتیا نه لري او پوښل کیږي. دا اسکلیټ د ګام اخیستلو په وخت د انسان د بدن د انرژۍ مصرف 5% کموي. شای په لومړي نظر 5% ډېر لږ ښکاره شي، خو د اندازه په شاپوري د تړل کیدونکي باکس همره دی چې 15 کیلوګرام وزن پکې ځایږي. دا اسکلیټ د وزن فشار د پښو پر عضلو کموي، خاص فنری له عضلو سره مرسته کوي څو لږ انرژي ولګوي. اسکلیټ د پښو په پوندو او زنګون پورې تړل کیږي، او هغو کسانو ته چې ټپیان شوي وي یا د پښو ستونزه لري او یا هم د مغزي سکتې په وجه ګام نشي اخیستلی کار اسانه وي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا تاسو د خپل پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. بیا مو هم د اوریدونکو لخوا د بیلابیلو ولایتونو څخه د ستونزو په اړه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي دي، نو زنده مونږ راځي په ګډه سره وورو.
زنګ ما وله دې د فاریاب د ولایت غیصاد ولسوالۍ موږ د اربکانو سره ډیر په ازادي سره لنجارې پورته کړی وو. دوی خود به خود سر پورته کړی که پاره چې پورته شوی وو راغلی دي مرسانو باندې وروره دونه فشار راځي سړی سپینږیر یې زوکلولي وو سپینږیر یې وهلي دي بېولی دي وغی ساته دا هغه زما دغه ته بلورو چارواکو پورې ورسوی ستي چې موږ ډېر په ازادي د اربکانو. السلام علیکم د خدای تعالی.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لګوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیا ګلدین تاسو سره په تماس کېم. زما د جمهور رئیس نه د افغانستان دا غوښتنه ده چې د افغانستان خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي مړي جدي خپلواني دي هلته او د پاکستان حکومت یې نیسي در په در خاورې په سر د جیل بجې تاڼو په تاڼو باندې پراتي او په زورونو زورونو تاوان کېږي. الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت د دغه شان د خلکو پوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه اسلام خبر کوم د نهر سراج څخه. ما د اشرف غنی څخه دا ارزو ده چې دا څنګه عملیات دی په نهر سراج کې چې دا چارواکي چې په کورو باندې راورسېږي کور رسوځي زموږ خپل کور راوسه په لاس سرزر کې ونیولې چې زړه غواړي هغه لکې چې نه غواړي هغه ولې اجزې چې دې کړې دا وګړي چې د خرګاته ونه راغورځي په کورو کې مشلي کورونه زړه پاک وسه. اشرف غنی څخه دا ارزو لرو چې دا عملیات یا بند کړي ځکه چې په خپل بدستان څه دي ګرځي نور په چا کار نه لري. السلام.
السلام علیکم. زه دینمند ولایت سنگیند ولسوالی څخه د سره په تخصص کې ام او دا زمو دینمند ولایت سنگیند ولسوالی مشران کاندیدان چې دی وکیلان چې دی دا موږ نه منو. دلته وایي چې ترجمه شمال ناس چې دی مرستې نور کې یا خرڅی د شخصیت د بارې راباسي خرڅوي په دوکانو کې په منډیان کې خرڅوي. دلته د وطن په غم دی نه دی خبر دا موږ ګرځر کې یو نه منو. دلته
نه منو
یا له نام نه منه دا دلته د کراسي دلته تراسي بوسانزو زړه د کوټه زو د نو زو زو تراسي دلته خلک په دستو کې په سیمو کې په ګارو کې پاتې دي. بیا له تکې د مستر اباز یا په سنگین کې خرڅي یا په لسکرګار کې خرڅي به زموږ شکایت زموږ رئیس جمهور واوري او زموږ جرای رئیس واوري راځي خپل پر خلکو پر خلکو باندې ته وګرځي. والسلام.
زایا څنګه د مونږ څخه ته ځمات تر کوم ما دا پیغام دی ورته چې زره هاته څخه چې دا د عمله کو شوبه چې د ولایت یلمند دا په دې رحمت سره وانه ده چې دا ما مالک هم دې کې ټول په دا زرو کو ته ور کړی دی او سره شریک چې هغه چې ور کوي هغه خسته یې بیا نو ته چې سره ما یې کوي ټول دا د چم د چا و دا خلک ته ور کړی دی اسنادونه کو شو شي په لاس ور کړی دی دا باندې را کاش کی. والسلام.
زمږه ذاتی رادیو ته زم سفر د سعودي عرب نه دا لور کو چې د موږ ډېر مشکلاتې موږ دا کار خلاص کړي د پاسپورتونو باندې دی وای چې خلاص دل تر اوسه پر خلاص نشو. پس یو جهان مننه دا پیغام دا مشران تور سوې چې موږ د پاسپورتونو حال خلاص حال وکړي ډېر څه مشکل ده. سلام علیکم.
زه روزګان له دې چې د تاسو سره په اړیکه پاتېم موږ روزګان له دې چې په دې اړه چې تاسو سره له کومه سره کار کوي چې نو ټول روزګان له د دې څنګه سره کار د لاس مخفي فقط. والسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ته سلام دی په کندهار کې د غرخي چې دغه دوت کې چې به خې دې دوت کې در مبلینو در سیلو د مبلین ډیر او اچي او دغه ټول کسنیان لویان ټول دغه څخه مریضان دي او د کندهار په چارواکو څخه زما دغه هیله او ارزو ده چې دغه رخصو ته توجه وکړي. دغسې دودان کې را ټول کوچنیانو لویان یې مریضان کړي دي. او بل په کندهار په ښار کې دغه د غجي دغه د کوري دي دغه ته ټیرونه ور اچي د منګیانو دغه شان په پخې دا ټوله پیزا خرابه کړې ده، هوا آلوده کړې ده. دغه باید د حکومتي چارواکي ټوله دغه ته توجه وکړي. کوالیت د ښاروال دی دغه ټول کوچنیان او لویان مریضان دي. وسلام.
زه عبدالوارث روحاني د هلمند د ولایت او د کرمسیر د ولسوالۍ او د لکې د سیمې اوسېدونکی یم. ما د ولس مشر غني څخه دا هیله ده چې په کومه چاودنه چې یو څو ورځې مخکې په جلال اباد کې وسوه او ولس مشر غني هلته د غم د شرکت لپاره سفر وکړي چې د هغو سره غم خپل غم شریک کړي. نو چې دی دومره د افغانانو زړه خوږی دی، نو ده ولي چې په سنګین کې چې پر د مسلمانانو فرواده باندې د پولیسو له طرفه ډزې وسوې او هغه مسلمانان په شهادت سره ورسېدل، نو ده ولي د هغو سره غم نه شریکوي چې د هغو دپاره ورسي غم ورسره شریک کړي. زما د ده څخه دا هیله ده چې باید مسلمانانو د افغانانو تیدې ټوله په یوه سترګه سره وکتل شي. وسلام.
موږ د انګریزانو په دوره کې په خپل سیمه کې د انګریزانو په مرسته یعنی د خپل سر په سودا مکتب خلاص کړي چې ډېر پر مختللی مکتب و په مالټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره. وروسته تر هغه موږ ته هر څه مشکلات چې پېښ ول د معرب د مسلمینو دفاع پېښ ول، یعنی تر اوسه پورې موږ داسې لاسرسی نه دی پیدا کړی چې زموږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمینو د خوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پراني ده، دغه تواصل هم دغه تواصل دغه تواصل هم دغه تواصل دا چې موږ ته کار وکړي دغه سربېره موږ ته نور تعریدونه و داسې مشکلات راته پېښ ول چې ساره یې په دنیا کې نشته. ستا چې د
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر جل لوگر والا تخروار ولسوالی زرجال تاسرا آزادی راڈو ماشین فون کے پیغام دا پیغام بھیج دم زمر لو ولس مشر کی دا ہلا دا سدی مسلمانان دیر دی آواز لو مسلمانان تو زندانو کی نا سے خلش پی ورز سبا کی خدای دې وکړي چې زمونږ په دا خبرو باندې سر وګرځي او زمونږ پیغام ازادي راډیو نشر کړي. حال یو کولای شي نه داسې بېګناه مسلمان په زندان کښې نه د خوار د غریب زوی ناست سره مال ته پیسې تېرې کړي تاجان ته پیسې تېرې کړي هغه لاسې لاسې په ډېر شی ورسره نیولي دي هر ثبوت شی ورسره دې ګیر کړي دي. هغه خوار د غریب زوی ناسته شل کاله کړی دي او پنځلس کاله کړی دي او لس کاله کړی دي په کور کښې یوازې چاره مور لري. آیا موږ د افغانستان بچي نه یو؟ موږ په افغانستان کښې حق نه لرو چې په موږ باندې څوک سر نه ګرځوي. موږ دا لولس مشر کښې غوښتنه ده چې تاسو زموږ په دغه شیخ باندې سر وګرځوي او خدای دې وکړي چې ولس مشر زموږ دغه پیغام واوري ځکه چې ډېر مسلمانان بې وزله په زندانو کښې خپلې شپې ورځې سبا کوي. ډېر همدی په ګرمۍ کښې په ډېره سختیو کښې خدای دې وکړي چې زموږ دا پیغام ازادۍ راډیو نشه کړي ازادۍ راډیو کښې یو جهان مننه. السلام علیکم. زه د میوند ولسوالۍ څخه خبره در کوم وروره. په دغه میوند په ولسوالۍ کښې دغه شال دي وروره، خلک کډې بارېږي وروره، یو ستړیا و تکلیف وي، مشکلات دي وروره. دغه زاړه چارواکي چې پر دغه سر د قدرت چې دغه لرې نه کړي نه ولاکه امنیت را شي نه ولاکه بله را شي. وسلام احترام.
الحمدلله د سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سرنکلا لار باندې د کوردو په خپل پوستو کښې ناست یي. یو سړی هم نه شي کولی چې سنګین بازار ته ولاړ شي.
بلی السلام علیکم. زه ثناءالله اتل د هلمند ولایت ناجي ولسوالۍ سمیانۍ کښې نیولې ده. زما غوښتنه له حکومت سره ده چې د هلمند ولایت د ناجي ولسوالۍ او خانشین ولسوالۍ تر مابین په دشت کښې غله ډېر شوي دي او موټران مسافر شپي هیله ده د دې مخنیوی دې وسکي. وسلام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د ګذر د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ کومه لارې چې د خلج دي هغه بندې شوي دي، هغه باید چې خلاص شي. زموږ حکومت څخه دا خوښ شوي چې کوم د خلج لارې د چورې او د تري پر غوا چې راځي هغه لارې خلاص شي. هغه حکومت پر ولسي غړو بندې کړی دی او وزن د شیان دي خوراکي شیان بېښنا ډېره ګران شوي دي. یوه ډبه غواړي پشپاس سوه کال لارې دي. یمن پلمي یک پشپاس سوه کال لارې دي. حکومت چې جنګ کوي د طالب سره دې وکړي او د ولسي غړو سره دې نه کوي. ولسي خان سره که جنګ وکړي در نشته پېښي. نور خدمت نه نیسم. السلام علیکم.
زه عبدالولي عبید یم د هلمند ولایت د ازادي راډیو خبرونې ته دا پیغام پرېږدم. زما د هلمند د مقاماتو او خصوصا د کابل د مقاماتو څخه دا خواهش دی چې په هلمند ولایت کې بهرني ځواکونه د شپې پر مهال هغه دواوې چې دوی وایي دا د کوکنار پر ضد موږ شندو دا د کیکان خبره ده چې سپین خاشاش د تایرو له لارې د شپې د خوا پاشل کېږي او د دې پر ځای چې هغه کوکنار یا ورکې یا وچ کې زموږ غنم او زموږ هغه سبزیجات پالیزونه ټول تباه او برباد او مرزونه کړي دي. تاسو راځي وګورئ ازادي راډیو ته دا هیله کوم چې په دې اړه دولتي چارواکو سره دا خبره شپه کلک اقدام سره شریک کړي. وسلام.
زما نن جمال یارم د هلمند ولایت څخه حکومت چې تاسو خو به مشتنه دا ده چې دغه خارجانو دوا او ته په دې اړه پام وروړي. خارجان د هوا د لارې د تاریخ په نامه دواوی پاشي هغه اوس عام خلکو ته د جلدي او تنفسي مرضیو امراض پیدا کړي دي او هم د عام خلکو په سوزبر باندې ډېر تاوان ورته کړی دی او ډېر رقم مرضر پر مسلط شوي دي. زما د حکومتي چارواکو سره دا غوښتنه چې ژر تر ژره دغه دوا ته پام واړي او دغه دوا منه دي. وسلام.
السلام علیکم. ودا جنان یو لزانی د غزنی ولایت خبر امام مزه کوچانی در د کانو سره ډیر په تکلیف دی او یو ښکاری له بجې د وګرا ګرځولې یو مونږه څنګه کې دای نه دا چې دا کوچانو ته مرګ سره کې نه بسنه کې کوي په نو په روان نه یې بیا یې سی بیا یې مونږ یو کوه مان دغه کزه بمزه کنه نو زه مونږ یې خاو یې نو یو څه وکړو. خدای پاک دې خدای په نه ما پیغام نه څرګاب خدای پاک.
السلام علیکم. مزه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ څخه د لوړ چارواکو سم دا غوښتنه ده چې دا د میوند ولسوالۍ د بنچمر د سیمې دغه حکومت دغه ملي پولیس بولي اروکیانې بولي دا ډېر څنګه ول کېږي موسیقل خوسی کړی چې سیګر سره کې په موټر کې راخستي په کاډه کې لایجې تا کوي کې سوځي وهي بې عزته کوي نو پر ار دغه باندې چې موسیقل په کاډه کې هغه د خوران روان یا د لېګري یا دغه یې شاتې یا نور مکوت زر څنګه سو روپۍ باندې یا د تکیا یو یې تکول به غشرو دي. نو ما د لولو چارواکو د لولو په خلکو صدا ورسنه چې دوه فیدی ہدایت وکي یا د سم د خادم سیکلام باندې پرسپورې نه پکړه کی نو وسه چمپو کی دلې وسو دي که څه چمپو کی یا د بازار سره جوړ کی دی ور ولې په خرد کی یا دغه کی وهل او تکیدل او داخل نو د خبرت کار دی. السلام علیکم.
زه تاسو ته دا پیغام پیژنم چې دا مفتي کلام د زابل ولایت چارواکو خدمتونه وستنه د اسلام مفتي کلام پیژې د خدای په لحاظ کې دي چې نه پیژې مور دا مفتي کلام وڅو دو او لګیت دا نه وته او څه چې په وکړو ما د مفتي کلام د غیکی په ټانکی کې د صابون چکی د لړې و هغه د زنګ کې وڅو ولا دا مفتي کلام وڅو کړو خو خپل اسلام مفتي کلام لکه لور چارواکو څنګه وستنه ده. والسلام.
د لزایل منډه ولایت څنګه د ولسوالۍ صدا پیغام ترځم چې د څنګه ولسوالۍ ډیره نارامه ده. یا طالبانو سړکان بند کړی دي اوس چې یو څوک په کلی کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کله دا کې پوسټاورې لکه هغه خلک دا شي په لار نه پیدا کولای کله ډیر فزاد ډیر د حکومت سره ډیر ورځ په ورځ خلک بد وړي چې نه اوري د سیاسي دا شي دې چې خپل خپل اجرو کې لا څوک نه دي پټي چې په نور کې نو سلام.
د پنځلاري مله په څه خبرې کوم دا د وایې چې دوا د لاري څخه دا مانو وو د لخت ته دې ځان سره ولې دي دوی دا شپږ کې دا کارا کو دوا ده خو یوازې پیرا کې نه دي خراب کړي ټول شان خراب کړي دي سره برخت وزنن وو و شو المقدد دا واسه چې موږ وګورې په وری به هغه هم نه جوړې کړې دي او د پښینانو باندې دا چې دانیره خپلې نه کا موږ سي دا نه چې دا چې ټکی پر کې راشي بارا دا سره چې خیرش کیږي نو دا د نور مقامات څخه دا چې پایزه شه دا نو خو نه داخل ګو. السلام علیکم.
گرانه دوسته استاسو نظر او شکایت مو اوریدی لکه چې تاسو هم شاهد یاست موږ په تیر خبرونه کې هم پر دې موضوع له چارواکو سره خبرې کړې دي خو دا چې د ستونزه نه ده حواله سوی او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایتونه اورو نو موږ هم درته خبرو او هیله د اړوند مسولینو په غور سره واوري او توجه ورته وکړي د بیلابیل نورو موضوعاتو په اړه مهم د دوستانو نظرونه او شکایتونه واوریدل البته دا خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سیمو کلي او بانډو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته د ټلیفون له لارې د پیغامونو په ډول استولې دي د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبرېږي درسره ولیکئ د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5